السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه د مازیګر سلور بجې د نن د خالی ورځو د 2019 کال د دسمبر 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کولای کوم. په روان یو سات کې به واوري چې د پاکستان یو عدالت ته ملتان بهاوالدین سکریا په هنتون یو استاد ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا وربلی ده. د دې سره سره په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو او ری دلی مهي روي خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه.
پاکستانی عدالت جنید حفیظ په نوم د پوهنتون استاد ته د اعدام سزا واوروله. هندوستان د چابهار بندر په لوزنامه دوه نوي بندرونه اضافه کړي او د امریکا ولسمشر د 2020 کال د دفاعي واک قانون لاسلیک کړ. خبرونو تفصیل. د پاکستان د پنجاب صوبې د ملتان یو عدالت د پوهنتون یو پخوانی استاد ته چې د مذهب د سپکاوي تور پرې لګیدلې او نن د مرګ سزا واوروله. د پوهنتون دغه پخوانی استاد جنید حفیظ نومیږي او مذهب اسلام دی. نوموړی په ملتان کې د بهاءالدین زکریا پوهنتون موقتی استاد و. جنید حفیظ د 2013 کال د مارچ په 14 نیټه پولیسو گرفتار کړی او زیاتره وخت په بند کې یوازې ساتل شو. هغه ته همدارنګه د عمر قید سزا هم اورول شوې او 15,000 روپۍ جرمانه هم پرې لګیدلې. د بخښنې نړیوال سازمان د روان کال د سپتمبر په 15 له پاکستانه غوښتي و چې دغه 3 استاد دې زر خوشې کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم د روان کال په جولای کې پر پاکستان غږ کړو چې جنید حفیظ دې له بنده آزاد کړي. د حفیظ پلار پر خپل زوی لګیدلې تورونه رد کړي او ویلي دي چې پر هغه د یو سیاسي تنظیم لخوا د انتقام په خاطر د دروغو تورونه لګول شوي. د نوموړي وکیل اسد جمال ویلي د پرېکړې پر ضد به هایکورټ ته ځي. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند وایي په سوات، بونیرا او ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال طالبان بیا منظم کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین دا خبره پرون د سوات په کانجو کې رسنوي سره د خبرو پر مهال وکړه.
بیا په بونیر کې ارګنایز شوي دي، په سوات په وزیرستان کې بیا ارګنایز شوي دي، په مومندو په جیل کې چې کوم دینو ارګنایز شوي دي. دوی دومره وقفې نه پس خو د دوی خاتمه په کار وه. نو دوی بیا چې کوم دینو سر راوچته بیا خلکو ته چې کوم دینو خطونه لیږي، دا ډېر افسوسناکه خبره ده. او د دې دپاره چې کوم دینو په هر قیمت باندې چې کوم دینو روکتام په کار دي.
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي بیا په یاد صوبه کې د وسلوالو د بیا رابرسیره کېدو راپورونه ناسم بولي او وایي د وسلوالو پر ضد وخت په وخت چانیز عملیات ترسره کیږي. د بلوچستان اسمبلی پرون هغه قرارداد منظور کړ چې له مخې د پوهنتونونو زده کوونکي د سیاسي هلو ځلو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اتحادي جوړول شي. قرارداد د بلوچستان نېشنل پارټۍ پارلماني غړي ثنا بلوچ وړاندې کړ چې په اکثریت سره منظور کړل شو. په اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصرالله زیری مشال رډیو ته په دې اړه داسې وویل.
اکثریتی ممبرانو طلبا یونین په حق کې کوم قرارداد او داغه په حق خپل دلایل وویل او د وفاقي حکومت سره وغوښتل چې زر تر زره دي د ملک په ټولو یونیورسيانو کې دي دا طلبا یونین بحاله.
تر دې وړاندې د سند صوبې اسمبلی هم د زده کوونکو د اتحادیو د بحالې قرارداد منظور کړي. په پاکستان کې پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاءالحق پر سټوډنټ یونین بندیز لګولې او چې تر اوسه لري شوی نه دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د 34 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې په پای ته رسیدو سره وایي سبا یعنې یکشنبه په ورځ به د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دغه کمیسون یو کمشنر محمد حنیف دانشار مشال لډیو ته وویل نن یعنی د شنبې په ورځ د وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د دارالانشا له لوري د کمیسیون مشرتابه ته راپور سپارل کیږي چې پر بنسټ به دوی پریکړه وکړي. تر دې وړاندې څو ځلې کمیسیون ویلي وو چې لومړنۍ پایلې به اعلانوي خو په وو ولایتونو کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له پلویانو له لوري د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفترونو ته اجازه نه ورکول کېده چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر مخته یوسي. د دغې ډلې ټینګار دا دی چې 300,000 هغه رایې چې دوی په خبره بایومیټریکي معلومات نه لري باطل اعلان شي خو کمیسیون بیا دا رایې معتبرې ګڼي. اوس چې په ټولو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پای ته رسیدلې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې لومړنۍ پایلې به سبا اعلان کړي. هندوستان د چابهار بندر په لوزنامه کې دوه نوي بندرونه اضافه کړل. د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار لوزنامه په دې اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوې ډیلی کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د درې واړو هیوادونو استازو ګډون وکړ. د غونډې لورو لوزنامه وکړه چې په چابهار موافقنامه کې به د هندوستان دوه نوي بندرونه مور موګوا او نوې منګلور اضافه شي. د چابهار لاري افغانستان د 2019 کال فبروري میاشتې راهیسې درآمدات پیل کړي. د امریکا ولسمشر د 2006 کال د دفاع د واک قانون لاسلیک کړی دی. په دې قانون کې د روسیې د نارد سټریم دوه په نوم پایپ لاین باندې د بندیز لګولو ماده هم شامل ده. ترامپ پر دې قانون سازی پرون د میریلند په پوځي مرکز کې لاسلیک وکړ. د قانون په دغه ماده کې راغلی هغه بیړۍ چې د روسیې پایپ لاین غځوي په کار ده چې خپل کار په سملاسي ډول وزنډوي، کننو د بندیزونو سره به مخ شي چې په کې به د اساسو کنګلول هم شامل وي. د روسیې د پایپ لاین غځولو دا پروژه چې $11 بلیون لګښت پرې راځي بشپړېدو ته بیخي نږدې شوې او شنونکي په دې خبرې ضد او نقیص نظرونه لري چې په یوې داسې پروژې چې نږدې بشپړه شوې بندیز لګول د هغې مخه نیولی هم شي او کنه. د آلسیس په نوم هغې سویس کمپنۍ چې د 1230 کیلومترو د پایپ لاین پاتې چارې پر مخ وړي اعلان کړی چې د قانون د نافذېدو له اټکل سره سمې کار ورلمخې ځنډولی دی. د بلاروس په سرخار مینس کې پرون د روس او د دې هیواد ترمنځ د لا پراخ اتحاد پر ضد لاریونونه وشول. شاوخوا 1400 کسان پرون د بلاروس د استقلال میدان ته ووتل او د ازادۍ او ژوندۍ دیوې بلاروس نارې ووهلې. دا لاریونونه په داسې حال کې دي چې د بلاروس او روس ولسمشرانو پرون د ډسمبر په 6 نیټه په دې وروستیو کې دوهم ځل سره ولیدل او دوه اړخیزې خبرې وکړې. د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بلاروسي سیال الکساندر لوکاشنکا په سان پیټرزبورګ کې سره ولیدل. تر دې مخکې دواړو هیوادونو ولسمشرانو د ډسمبر په 10 په سوچي ساحلي ښار کې هم ملاقات کړو. هغه مال هم په مینس کې خلکو په لارینونو لاس پورې کړ چې په نتیجه کې د حکومت ضد فعالان ونیول شول. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حالو د کرنسي بیورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپۍ 80 پیسې او په 201 روپۍ 80 پیسې، یو ایرو 180 روپۍ 80 پیسې او 101 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 40 روپۍ 95 پیسې او 140 روپۍ 45 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 98 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیسته کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي زریری ساتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات شل، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات شل، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. پوروان یو سات کې ووري د پاکستان یو عدالت ته ملتان د بهاودین سکریا په هانتون یو استاد جنید حفیظ ته د مذهب سپکاوي په توګه مرګ سزا ورغلی ده. د عوامي نشل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری ما افتخار حسین له حکومت غوښتي چې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. بل خوا د سیمې ځینې مشران هم وایي چې په ځینو ضلعو کې وسلوال بیا منظمه کیږي. د بنو پوهنتون زده کوونکو د خپل یو ملګري افراسیاب د راخوشي کولو لپاره احتجاج کړی.
بل اورز نه چټیه لاګي یونیورسيټي ہے چټیه پر امیر دی تا ډډ لائن ور کوي چې سو غور دا پوښي او کاسه یې عمل درامات نه پوښو به چټیه نه بعد می روزي.
او په جمهوریت غګونو پروګرام کې د لیکوال او سیاستوال علي خان مسجد د مبارزې په اړه معلومات ورکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو څنګه چې موړان دی په خبرونو کې واورید. د پاکستان په پنجاب صوبې کې یو عدالت ته مذهب سپکاوي په تور کې جنید حفیظ نومي او تن ته د مرګ یا پانسۍ سزا ورغلی ده. یو عدالت ته ملتان ته بهاوتین سکریا په هانتون یو لیکچرار جنید حفیظ ته د مذهب سپکاوي په یو مقدمه کې د عمر قید او بیا د پانسۍ سزا ورغلی ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال احمد الله راکوي.
نن د خالی په ورځ د ملتان په سنټرل جیل کې اډیشنل سیشن جج کاشف قیوم د مذهب سپکاوي په تور نیول شوی د ملتان د بهاوالدین زکریا یونیورسيټي په خوانی لیکچرر جنید حفیظ پر ضد د مقدمه فیصله واوروله او نوموړي ته د پانسي سزا سره سره د عمر قید او 15,00,000 روپو جرمانه سزا واوروله. په جنید حفیظ د مذهب سپکاوي په تور مقدمه د 2013 کال په مارچ میاشت کې درج کړې شوې و او د امنیتي خدشاتو په وجه د 2014 کال په اپریل میاشت کې د کیس په سنټرل جیل ملتان کې د اوریدنې هدایات جاری کړې شو. په دې مقدمه کې د جنید حفیظ وکیل راشد رحمان د 2014 کال په مئی میاشت کې نامعلومه کسانو د ملتان په کچېری چوک کې په خپل دفتر کې ووجلو. بلخوا د جنید حفیظ پلار حفیظ الناصر د جرمني غږ ډویچ ویله ته ویلي دي چې په زوی لګیدلي تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. نوموړی آزاد خیال ځوان وو نو د پونتون د سیاست ښکار شو. د نوموړي په وینا زوی په امریکا کې خپل زده کړې تر سره کول وروسته خپل ملک ته راغله او په 2013 کال کې باودین زکریا یونیورسيټي د لیکچرر یو پوسټ اعلان کړو. نو اسلامي جمعیت طلبه نومي تنظیم جنید ته وویل چې د پوسټ لپاره د خپل کاغذونه نه جمع کوي ځکه چې دوی پر خپل تن راوستل غواړي. خو زوی دا خبره ونه منله او له هغې وروسته یاد تنظیم په جنید حفیظ د مذهب سپکاوي تورونو سره سره د امریکا د ایجنټ تورونه ولګول. د حفیظ الناصر په وینا د عدالت د فیصلې پر ضد به په اعلی عدالتونو کې اپیل کوي. په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یو چارواکي شیر محمد خان وایي
په دې مسله باندې خو د ډېر زمانې نه بحث مباحثه شروع ده او ست تجهیزونه هم په دې کې مختلف تنظیمونه ورکړي وو چې د دې دفعې لاندې چې د څومره مقدمه درج کیږي نو په دې کې د خلکو ذاتی بغض او عنایت ډېر زیات شامل دي. او دا غي بیا واضح مثال لاسیا بیبی کیس پتا شو کتلی چې هغه سپریم کورټ بری کول نو پد دا ولګی دا چې د خزو په منځ کې د جنگ جګړې خبره شو. بیا حکومتونو په دې باندې مختلف وختونو کې سوچ وکړ چې دا سه یو قانون جوړ کړي چې هغه کې په دروغ باندې یا د ذاتی دشمنی په وجه باندې په خلکو باندې الزام لګي او بیا سزا ورته ورکول کیږي نو چې دا غیر مخنیوي وشي. خو نن پورې په دې قانون باندې لا صدر نه شوی.
د یادونه دا چې د بخنې نړیوال سازمان تیره اونۍ د متعلقه چارواکو نه غوښتنه کړې و چې 33 کلن جنید حفیظ زر تر زر خوشی کړی. ل دې وړاند د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم دروان کال په جولای میاش کې له پاکستان حکومت غوښتنه کړې و چې د مذهب سپکاوي په تور قید جنید حفیظ دې خوشی کړی.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز. لنډې صفې 2,110. پنځه لزر اووه سوه شپېته. 13,580. او 1,380 کلو هرتز.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین له حکومت غوښتي چې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د په خبره په ځینو پښتون میشتو سیمو کې وسلوال بیا منظم کیږي. نوموړي پرون په سوات کې د وسلوالو لخوا د وجل شوي سیاستوال فیروز شاه وکیل د لاسنیوي په موقع وویل چې په دې سیمه کې د هدفي بریدونو ترڅنګ خلکو ته د وسلوالو لخوا د دړکو خطونه هم ورکل کیږي خو حکومت دې لور ته هیڅ پاملرنه نه کوي. یاره دی ویچ حکومت په تیر وختونو کې دغه تورونه رد کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار نیاز احمد خان راکوي.
سوات کانجو دمغار کې د مسلم لیگ نون مقامی مشر فیروز شاه وکیل چې د دسمبر په 11 نیټه وسلوالو د کور په خوا کې پډزو وجلو لسنوی په موقع د عوامین شلګون یو مشر بیا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې د سیمه کې یو ځل بیا هدفي وجنې د سخت تشویش خبره ده.
دا یو نیوی ایشو ده چې دی بیا په بونیر کې ارګنې شوی په سوات کې چې کوم دی ارګنې شوی دا ګرم چې کوم دی نو په وزیرستان کې بیا ارګنې شوی په مومندو کې چې کوم دی نو ارګنې شوی په جیل کې چې کوم دی نو ارګنې شوی اخر د مطلب چې د دې دومره وقفې نه پس خو د دې خاتمه په کار و پکې کې دې ختم دی نو دې بیا چې کوم دی نو سره اوچته بیا خلکو ته چې کوم دی نو خطونه لیږي او مطلب چې بچی نه پاره چې کوم دی خبره کوي او ټارګټ کلینګ کې مطلب خبره کوي دا ډېر افسوسناک خبره ده او د دې د پاره چې کوم دی نو په هر قیمت باندې چې کوم دی نو روکټام په کار دی.
دوی ویل چې سوات کې امن په لوی قربانو او یو لوی فوزي اپریشن وروسته راغلی او نړۍ ته خوده کیږي چې سوات کې یو مثالی امن راغلی.
نو دنیا ته وایو چې په سواد کې مونږ امن راوسته نو دا څنګه امن دی چې کله هغه غواړي نو داسې واقعات کې نو مونږ د فیروشا د دې واقعې په بنیاد دا خبره کوو چې د راتلونکي دپاره چې کوم دی نو دوی داسې اقدامات وکړي چې دا پرامن شهران محفوظ شي او دې چې چا کړی دی د ده قاتلان به ګرفتار شي. اخر دا څنګه خبره ده ویشتو غیب شو دس کیږي آواز راځي او خلک چې کوم دی غیب شي دا څنګه غیبېږي؟
دوی تور ولګو چې موجوده حکومت د ترهګرو په ضد څه قسمه کارروایي نه کوي او دغه عمل ترهګري نوره هم زیاتوي.
د بدقسمتۍ نه زموږ د موجوده حکومت چې کوم دی دا د دهشتګردۍ د خاتمې لپاره نه اقدامات کوي نه دې ته توجه شته ځکه چې د تاسو به خیال کړي چې دوه ویا تنظیمونه په پنجاب کې مونږ مخکې نه پوینټ اوټ کړي چې شته هغې خلاف چې کوم دی نو کاروایي تر څه پورې نه ده شوې.
میا ابتخار حسین ویل چې پیښور کې د ترهګرو لخوا په آرمی پبلک سکول برید نه پس هغه وخت یو واضحه شندوکاتی پالیسي جوړ کړی شو وه. اوس دې دا حکومت هم هغه پالیسی جاری وساتي او عمل در پی وکړي. د میا ابتخار حسین په بیان مو بیا بیا د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی څخه رابطه وکړه ولې د هغه موقف مخې ته را نغلو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې عام ولس هم ګیله کوي چې هلته وسلوالو بیا سر راپورته کړی دی. دوی وایي وسلوال نه یوازې خلکو ته دړکې ورکوي بلکې له خلکو په زور پیسې اخلي او هدفي وجنې کوي. د دوی په وینا د تحریک انصاف حکومت پر دې خبره سترګې پټې کړې دي خو د واکمن تحریک انصاف چارواکي وایي حالات ټول په کابو کې دي او حکومت د خلکو د امنیت ساتلو ته ژمن دی. پدیاړه نور تفصیل د بوریوال کاکړ ناور.
د خیبر پښتونخوا د بونیر، باجوړ، سوات او یو شمیر نور سیمو خلګوای هلته وسلوالو بیا سر راپورته کړی دی خو حکومت پرې سترګې پټې کړی دی. دوی وایي دا وسلوال ځایي شتمنو خلکو ته دړکې ورکوي، له هغوی په زور پیسې اخلي او هم په هدفي توګه خلک وژني. د بونیر یو ځای فعال اقبال پنجتار د دسمبر پر شلمه له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې هلته په منظمه توګه وسلوال بیا ځای پر ځای کیږي.
خاص کر پیر بابا سره د علم پر باغې کې چې کم دی خلک اوس خلکو ته خطونه هم لیکي، بتی تم غواړي، چان اخیستیم دي، بازار تم راځي ګرځي، خو هلته کې خوف رس دی. ټول بونیر چې کم دی په دې ګوا دی خلکو کې د غم غصې او د غم دی چې مخکې مونږ سره یو لوبه وشوله، یو ډرامه مونږ سره وشوله، خلک یې کډوال کړل، خلک یې بیزت کړل، خلک یې وشرمول، خلک یې مړ کړل. اوس بیا عام دا خوف راست ویلو خلک وایي چې بیا څه ډرامه روانه، څه مقصد دپاره چې کوم دی خلک یې راوستي.
د باجوړ یو ځایي سیاسي مخکش حسین خان مشال راډیو ته وویل چې هلته د ولس د ویرولو او ځورولو لړۍ روانه اوسېدلې ده.
کوم څه مېدار خلک دي د علاقې خو څو کوم مخلوق کولای نشي او کوغه کوي نو وي بیا به کټاړه کې خراغه دي صرف کته وته بدلې کلی دي چې دا ټولې جلسې دي جلسې به دا غو شکل دې دا غو دې دا غو دا غره.
په سواد کې د پښتونخوا ملي او میګوند یو مخکښ ملک ریاض خان ویل چې هلته هم د داسې حالاتو پیدا کولو هڅه کیږي چې خلک په ویر کې ژوند وکړي.
نو داسې اداري لګیا دي چې هغه د نسبت اور باندې د دې خلکو په نوم باندې داسې وارداتونه چې هغه کوي داسې د ټارګټ کلینګ چې کوم په سواد کې د فیروز شاه خان اډوکیټ دا اونشو په منظمه طریقه باندې دی دا کار چې روان کړی دی.
خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د خیبر ضلع یو استازي محمد شفیق مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو د بیا راپورته کېدو امکان نشته.
مونږ خو ته خدا سي فلحال ته داسې اثرات نه دي ښکاره شوي لکه ټول خلک په خپلو علاقو کې آزاد خپل مغه ژوند تېروي. حکومت او عوام متحد دي نو دومره د فکر وړ خبره نه ده.
د پاکستان پاوز او حکومت په وار وار ویلي چې دوی د وسلوالو ملاماته کړې ده خو بیا هم د قبایلي زلو په ګډون د ملک په زیاتره پښتون میشتو سیمو او نورو برخو کې وخت پر وخت چاودنې، وسلوال بریدونه او هدفي وژنې روانې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، جسټس گلزار احمد نن د پاکستان د ویشتم چیف جسټس په هیڅ سوګند پورته کړ. د جمعې په ورځ د جسټس آصف سید کوسا ته ریټایر کېدو وروسته حکومت ګلزار احمد د پاکستان نوی چیف جسټس ټاکلی. نوموړی په دې هیواد کې د یو شمېر مهمو مقدمو لپاره د جوړ کړل شوو بینچونو یا جرګګیو غړی هم پاتې شوی دی چې پکې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د پاناما مقدمې لپاره جوړ شوی بینچ هم شامل دی. د جسټس ګلزار احمد په اړه نور معلومات له اسلام آباد سراج صحیح راکوي.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی جسٹس گلزار احمد
نند دسمبر پہ یو اشتما پہ اسلام آباد کے پہ ایوانی صدر کے دا پاکستان صدر ڈاکٹر عارف علوی دا جسٹس گلزار احمد نے دا وہ اشتم چیف جسٹس پہ سوگن واغس نوے ٹاکل شوی چیف جسٹس گلزار احمد پہ کراچی کے دا فروری پہ دوے منیٹا کال نور لس سوا وہ پنزوستم کے دا وکیل نور محمد کرا زیگے دلے جسٹس گلزار دا قانون دا زدکلو ترلا سکولو رستو پہ کال نور لس سوا شپگا تیائیم کے دا ہائی کورٹ اور پہ کال نور لس سوا اتا تیائیم کے دا سپریم کورٹ وکیل جوڑ شو. لدی رستو نو موڑے پا وویشتم اگست کال 2002 کی دا سن ہائی کورٹ جج اور بیا دا نومبر پا شپاڑا سا منیٹا کال 2011 کی دا سپریم کورٹ جج وٹاکل شو. ہمدارنگ پا کال نور لس سوا نہا نویم کی دا یو کال لپارا نو موڑے دا سن ہائی کورٹ بار ایسوسییشن سیکرٹری منتخب شو. جسٹس گلزار احمد دا زنی مهم و مقدمو لپارا دا جوڑ کل شوی و بینچونو برخا هم پاتی شوی. پا دا غ مقدمو کی یو دا پاناما مقدمہ هم دا چی پکی دا حق وقت وزیراعظم نواز شریف ناخلا ګرځولی شوی وو. لدی سربیر نوموړی د کراچۍ د تجاویزاتو په ګډون د سند په ترکول منصوبه کې د درغلیو پر ضد د مقدمو لپاره د جوړ شوي بینچونو هم برخه پاتې شوی. جسټس ګلزار احمد د یو شمېر ادارو سره د قانوني ماهر په توګه هم کار کړی او د دې ترڅنګ یې د کینډا په ګډون نور ځینې ملکونو کې د قانون د تعلیم په فیلوشپو او کانفرنسونو کې هم برخه اخیستی. په پاکستان کې د قانوني چارو تجزیه کاران د نوموړي په ټاکنه سوي مشال ریډیو چې په دې اړه په پېښور کې د قانون چارو تجزیه کار وکیل نور عالم نو پختل نو داغه وینا وا.
گلزار احمد ایسکو وزکس تھے اور پدا سے حالاتو کی چی دنن پدا کم حالات روان دی دا جنن دا یہ ادارہ دا آرمی آگا اور دا جدی ادنیو چی کم کلیس روان دی نو پدا سے حالاتو کی دا جدی گلزار جیسے چی دا دا دیخ کل رول ادا کی دا دی چی تا راتین کی وقت کی بدی چی دی دا پاکستان دا پارا یو خواہ ایرس آبد چی نن پدا چی دی آزاز فیصلہ ورکول لا چی لی چی تاگی خلاف ریفرنس تا دعوت ورکول لی نو دا وقت کی بدا چی دی چی دی کنٹرول کری چی
دا پاکستان پا ہین کی دیو جج دا ریٹائر کی دو لپارا پینزش پیدا کال عمر ٹاکل شوی او دا شان چی دا سپریم کورٹ کم جج سینئر وی آغا چیف جسٹس جوڑی گی او دا پینزش پیدا کال پا عمر کی ریٹائرمنٹ اخلی. دا نوی ٹاکل شوی چیف جسٹس گلزار احمد دا عمر مودا پا کال 2022 کی دا فروری پا لومڑی نیٹا سر تر رسی او ہم دا دی سر بنو مولی لدی چوکی ریٹائر شی. سیراد زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د بلوچستان اسمبلی په سیاست کې زدهکوونکو ته د برخه اخیستلو په اړه قرارداد منظور کړی دی. د بلوچستان نیشنل ګوند غړي ثناءالله بلوچ له لوري په دې قرارداد کې ویل شوي چې د هرې ټولنې د پرمختیا او خوشحالي د زدهکوونکو لوی کردار وي. نو باید چې مرکزی حکومت هم زدهکوونکو ته د خپلو اتحادیو د لارې د دغه کردار په آزاده توګه ترسره کولو اجازت ورکړي. په دې اړه نور حال د کوټینا د مشال لیډو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان نیشنل ګوند د پارلماني غړي ثنا بلوچ له لوري تیر مازګر د بلوچستان اسمبلی په روانه غونډه کې یو قرارداد وړاندې شو کوم چې د اسمبلی غړو په اکثریت سره منظور کړی. په قرارداد کې ویل شوي چې د هرې ټولنې په پرمختیا او خوشحالي کې د زده کوونکو لوی کردار وي. نو په کار دی چې وفاق و زده کوونکو ته د خپلو اتحادیو د لارې د دغه کردار په آزاده توګه د لوبولو اجازه ورکړي. په دې ترڅ کې د قرارداد مورک ثنا بلوچ راته وویل چې بلوچستان اسمبلی قرارداد منظور کړی دی او اوس به د منظوري لپاره و وفاق ته لیږدوي. په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان نیشنل ګوند پارلماني غړی ثنا بلوچ وایي چې د زده کوونکو تنظیم سازي د وفاق تر ولکې لاندې راځي ځکه چې ټولو پوهنتونونه او لوړې تعلیمي ادارې د مرکزي حکومت تر کنټرول لاندې دي. د تنظیمو د بحالۍ وروستۍ پرېکړه به هم مرکزي حکومت کوي ولې چې دا پر ټول پاکستان باندې نافذه کیږي نه یوازې پر بلوچستان. بلخوا ته د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي ګوند په ګډون د اسمبلی زیاتره جماعت جماعتو د دغه قرارداد ملاتړ کړی دی او ویلی دی چې د دې څخه به په هیواد کې یو ښه قیادت راسي. په دې ترڅ کې به خوښ شو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی وغړي نصر الله زیری ته
او دا د صوبایي اسمبلی د ممبرانو د اکثریت دا غوښتنه وه چې په ملک کې دی د لوستونکو چې کوم یونینز دي چې د جنرال ضیاءالحق په وخت کې په دې باندې پابندي ولګوله هغه دې زر تر زره بحاله شي. اکثریتي ممبرانو طلبا یونین په حق کې کوم قرارداد او دا غ په حق خپل دلایل وویل او د وفاقي حکومت سره وغوښتل چې زر تر زره دي د ملک په ټولو یونیورسيانو کې دي دا طلبا یونین بحاله شي.
د بلوچستان اسمبلی د دې قرارداد ته نه هواځي زده کوونکو شراغلی ویلې دي بلکې استادانو هم ارکلی کړی دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان پوهنتون د کوټې د اکیډمیک سټاف مرکزي سرمنشي فرید خان اڅکزي زیاته کړه چې د زده کوونکو پر تنظیمو د بندیز څخه لوی زیان اوښتی دی.
هغه وجه دا ده چې په جامعات کې چې کوم مرکزي هغه فیصله ساز ادارې دي چې په هغو کې د دوی نمایندګي وي نو د هغه بعد بیا دوی هیڅکله هم دوی عمل نه کوي چې هغه د تعلیمي ماحول د خرابېدو کې یو کردار دوی ادا کړي. که کوم ټایم که دغه یونینونه بحاله وای او د شاګردانو روزنه سوې وای لکه موږ چې ګورو په خیبر پښتونخوا کې چې د مشال خان کومه واقع پېښه شوه زما خیال چې یا اوس په اسلامک یونیورسټي کې چې هغه ورځ دا واقع پېښه شوه بیا تا مالکوان وویشتل شول کتن به دا ډول واقعات بیا نه وای پېښ شوي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د سند ایالت له لوري د زده کوونکو پر تنظیمو د بندیز لرې کولو په اړه قرارداد لاله مخه د سند اسمبلی منظور کړی دی او خپله وقامي اسمبلی ته هم دغه ډول یو قرارداد په دې وروستۍ کې وړاندې شوی دی ځکه چې خپله وفاقي وزیر فواد چودري هم د زده کوونکو پر اتحادو د بندیزو د لرې کولو د غوښتنې ملاتړ کړی و.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو پرون د بنو پوهنتونو کالج تکونکو د ناصرګند کسانو لخوا د اغواشوی طب یا میډیکل زدکونکي افراسیاب تر خوشی کولو لپاره احتجاج کړي. دوی تور پورې کړي چې حکومتي انتظامی د نوموړي خوشی کولو لړ کې هیڅ کارونه نه دی پورته کړي. زدکونکو د ډکه کړي که انتظامی هم داسې خاموش وي نو د احتجاج په توګه به روډونه بند کړي. بلخوا حکومت په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
د بنو پوهنتون او پوسټ ګریجویټ کالج زده کوونکو تیر ورځ د خپل یو زده کوونکي د بازیابۍ یا خلاصون لپاره احتجاج وکړ. په احتجاج راوتی زده کوونکو په وینا د میډیکل زده کوونکي افراسیاب د پنځم میاشتو نه غوا شوې چې انتظامیه پرې خاموشه ده. د نوموړي د خلاصون لپاره هیڅ ګام نه اخیستل کیږي. زده کوونکو د کلاسونو بایکاټ کړی وو او په احتجاج راوتی ول. لاسونو کې بینرونه اخستی ول. د انتظامی زید او د زده کوونکي د بازیابۍ ناره یې وهلې. د بنو پوهنتون وایس آف سټوډنټ یعنی د زده کوونکو آواز تنظیم مشر انجینیر هارون دورانی وویل
د نن چې میش کې مرواتلې د پورامن مرواتلې او میش دې ته دا یو پیغام ورکای چې کدی په د پورامن احتجاج باندې سامل درآمد نو کو نو میش صاحب وروزي میش دا دې ټوټ پورت نس نماز برای بل اورز نه چټي لاګي یونیورسيټي چټي پر میش دې ته ډډ لاین ورکای چې سو غور دا پوښي او کاسې عمل درآمد نو پښو به چټي نه بعد میش روزي روډینا باندای های وې باندای چې سمرا سټوډنټون دي چې سمرا کالجینا دي د یونیورسيټي چې سمرا د سوسايټي دي هغه میش جمع کای.
احمد خان وای د ځلی انتظامیه او صوبایي حکومت نه د خپل اغوا شوی زده کوونکي د خلاصون لپاره د ګام اخیستلو غوښتنه کړې.
ځلی انتظامیه ډي سي اي سي کمشنر او صوبایي حکومت نه او میر د اپیل کوي سټوډنټ چا وښور در جلد از جلد اقدامات کو او بازیاب دشي او میر د مزید احتجاجي ته مجبورای نه میر نو غړي چې میر سټاډي تیمو د متاثر شي او میر د احتجاجي نه ضروري نه بلاک کوي.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د ځلی انتظامیه او پولیسو څخه په دې لړ کې دا اخیستل شوو اقداماتو وپوښتو خو له دوی سره په خبرو کې بریالي نه شو. د یادونې ده چې پنځه میاشتې وړاندې بنو نورډ سیمه کې پخوانی تحصیلدار فیاض په حجره نامعلومه وسله والو ډزې کړې وې چې پکې یو کس وژلی شوی و او افراسیاب نومي زده کوونکي په ژوبل حالت کې حمله کوونکو لا ځان سره وړلې چې لا یې درک معلوم نه دی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دی لند خبرونه د نجیب عامر ناور.
پاکستان د پنجاب صوبې د ملتان یو عدالت د پوهنتون یو پخوانی استاد ته چې د مذهب د سپکاوي تور پرې لګېدلې او نن د مرګ سزا واوروله. د پوهنتون دغه پخوانی استاد جنید حفیظ نومېږي او مذهب اسلام دی. نوموړی په ملتان کې د بهاءالدین زکریا پوهنتون موقتی استاد. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرل سیکرټري افتخار حسین پرون د سوات په کانجو کې رسنیو سره په خبرو کې ویلي په سوات، بونیر او ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال طالبان بیا منظم کېږي. خبر پښتونخوا حکومتي چارواکي بیا په یاده صوبه کې د وسلوالو د بیا رابرسېره کېدو راپورونه ناسم بول. د بلوچستان اسمبلی پرون هغه قرارداد منظور کړ چې له مخې د پوهنتونونو زده کوونکي د سیاسي هلو ځلو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اتحادیې جوړولی شي. قرارداد د بلوچستان نېشنل پارټي پارلماني غړي ثنا بلوچ وړاندې کړ چې په اکثریت سره منظور کړل شو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ویل د تخنیکي پلوه د ټاکنو لومړنیو پایلو د اعلان لپاره په بشپړه توګه چمتووالی لري. تر دې مخکې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زبیدالله ساده د جمعې په سهار مشال ډې ته ویلي چې انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د شنبې یا یکشنبې په ورځ اعلان شي. هندوستان د چابهار بندر په لوزنامه کې دوه نوي بندرونه مورمو ګوا او نوې مانګلور اضافه کړل. د هندوستان او افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار لوزنامې په اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوي ډول کې جوړه شوه. د امریکا ولسمشر د 2006 کال د دفاع قانون لاسلیک کړی دی. په دې قانون کې د روسیې د نارد سټریم دوه په نوم پر پایپ لاین د بندیز لګولو ماده هم شامله ده. ټرمپ پر دې قانون سازۍ پرون د میریلند پروپوزي مرکز کې لاسلیک وکړ.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام د سولې په لور ته. د نن په خبرونه کې پر دې بحث شوی چې له بشري حقوقو سرغړاوي څنګه تشدد زیاتوي او دې ته لار برابروي. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
د دسمبر په 10 نیټه په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ولمانځل شو. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان او افغانستان کې د روانو جګړو او ترهګرۍ د پریخي اغیز له کبله انساني حقونه ترول شوي او خلک د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. نن د سولې په لور خبرونه کې د بشري حقونو ترولونکي تشدد په اړه غږیږو. زه بشیر ګواخم هرکلی وکړم. په پاکستان کې غیب کړل شوي کسان د بشري حقونو یوه لویه مسله ده. د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن او فعالانو پر امنیتی ځواکونو تور پورې کړي چې دوی ځینی خلک په غیر قانوني ډول نیسي او به د ځان سره ساتي. دوی همیشه وایي چې دا غیب کړی شوی کسان دی عدالتونو ته وړاندې شي. یو نوی پیښه چې شوې ده هغه د بشری حقوقو لپاره د کارکونکو ادریس خټک غیبی دل دی. د بشری حقوقو غیب کړل شوی فعال ادریس خټک وکیل وایي چې په پېښور های کورټ کې د درخواست په درول سره له امنیتی ادارو او حکومت غوښتي چې په دې اړه خپل موقف واضح کړي. دغه وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په فکر ادریس خټک د پاکستان جاسوسي ادارو سره دی. دغه په وینا اوس باید معلومه شي چې نوموړی په کم تور نیول شوی دی.
نیول چې کوم دي نو دا بالکل غیر قانوني دی او په قانون کې د دې هیڅ گنجائش نشته. قانون گرفتار کھڑے دے جواز
د مشال ریډیو د پرله پسې کوښښونو باوجود هیڅ حکومتي چارواکي په دې اړه خبرې ونه کړې. د نومبر په 13مه له اسلام آباد د نوخار پر لار غیب کړل شوی ادریس خټک د بشري حقوقو نړیوالو ادارو سره پر بیلابیلو پروژو کار کړی دی. نوموړی نن سبا د غیب کړل شوو کسانو د یو لیست په جوړولو کار کاوه. هغه له اسلام آباد د نوخار لپاره یو ګاډی کرایه کړی و. د ادریس خټک روډ ډاکټر اویس خټک مشال ریډیو ته ویل د دې موټر ډرایور ورته ویلي چې د سوابه انټرچین سره نږدې د پولیسو څوکۍ څخه لږ لري په ساده جامو کې پنځه کسانو دوی ودرول. دغه تمنچو لرونکو کسانو پر ادریس خټک او ډرایور سترګې پټې کړې او نامعلوم ځای ته یې بوتلل. وروسته یې ډرایور او ګاډی خوش شو خو تښتونکو ادریس خټک د ځان سره وساته. اویس خټک وایي یا د امنیتي ادارې وایي چې د ده ورور یې په څه وړی دی او یا که نه یې وي وړی نو هغه دې راپیدا کړي.
تر اوسه پورې موږ ته هیڅ بالکل اړو چا دام نه دی ویلي چې چیرته دی څنګه دی. هغه څو میاشتو نه مطلب بیپټیزم ورته اوسر دوایانې مطلب ورسره شي نو که چیرته هغه څه داسې څه غلط کار کړی خو د هغې طریقه ده مطلب تاسو کورټ ته مطلب دغه کوي هغه ته یو موقع ورکړي هغه په خپل ځان مطلب په خپل یو دفاع وکړي که ګلټي پروف کېږي نو چې څه سزا وي خو ویرې کوي خو مطلب دا خو دس از نوټ دی د موږ واړه اوس بے سر ڈسٹرب دی اگر یہ جزان مطلب جان تو یہ رہے گی لگا اگر یو کمری نبل کمری پوری نجی تھی ہے رہا بس روان
سو بیو پخ پلس پر لکی دا سی پلم بو والاڑ سو بیو پخ پلس پر لکی دا سی پلم بو والاڑ سو با اوخ کی یو پسو کو دا سو ولاڑ دزان پتما شو ولا سو پری گنو کی لگڑی گو تگڑی گو درک میں ڈر جی در سو پتا لاتی درک میں ڈر جی در سو پتا لاتی دشت دامانوی سو باغ نگ میرا تدا دشت دامانوی سو بدا دغرنو چینے سے میرے روانوی سو بمو پریوتے داد زنو کلا گانوی
تحصیل مشال ریڈیو د سولې پر لور خپرونه اوري او زمو کوربا بشیر گواخیم. پښتون ژغورنې غورځنګ د غیب کړو شو کسانو د موندن لپاره څو ځل مظاهرې کړې دي. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین د دسمبر په 10مه پر ټوټر پاڼه لیکلی وو چې په تیرو څو کلونو کې ګڼ پښتانه بې کوره شوي، غیب کړل شوي او ځپل شوي دي. هغه غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د پښتنو ته برابر حقونه ورکړل شي. په پاکستان کې بلوچستان داسې یوه صوبه ده چې ډېر خلک پکې غیب کړل شوي دي. دلته له پاکستانه د ازادۍ اخیستو لپاره ځینې بلوڅ ډلې وسلواله مبارزه کوي. همدا وجه ده چې امنیتي ځواکونه پکې ډېر فعال دي. د پاکستاني پوځ وین میجر جنرال آصف غفور څه موده مخکې په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د غیب کړل شوو کسانو شمیر په زرګونو نه دی. هغه له خپلو طریقو څخه په دفاع کې زیاته کړې وه چې په جنګ او مینه کې هر څه جواز لري، خو د بشري حقونو فعالان دا خبره زور کارونه بولي. په بلوچستان کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي شمس مندوخیل وایي د دې صوبې د خلکو حقونه دي نه تړل کیږي.
دلته خلکو ته خپل حقوق نه ورکل کاږي او که ورکل کاږي هغو ته په دا په خبر ګسنه دي چې زما بنیادي حقوق دي چی او بیا پاکستان په دې باندې دستخط کړی دی او دغه سیسی دی پر 1973 آئین کې دغه ګرشي کچولی دي. نو په دې سلسله سي دی دغه خلکو ته یادانی ورکون دي، خاص طور پر د ازمور د کم دا شل درس کال د ازمور کمه خطه په کم صورتحال سره لاړه. نو په دغه حالاتو کې دلته موږ په دا سختو وختو کې موږ کار کوو، اوس کم صورتحال دی په دې کې موږ کار کوو د انساني حقوق او خلکو ته دا ور وایو چې تاسو راسئ د خپل حق لپاره اواز پورته کړئ.
د سولې پر لور
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په افغانستان کې هم تیرو څو لسیزو راهیسې روانو جګړو په لکونو خلکو ته زیان رسولی دی. دلته د بشري حقونو خپلواک کمیشن وای جنگ سالارانو په ځینو ځایونو کې له خلکو ځمکې نیولي او ځینې خلک یې شکنجه کړی دي. د دې کمیشن په وینا دا قسمه کارونه خلک هڅوي چې د غچ اخیستو لپاره ټوپک ته لاس کړي او تشدد پسې وګوت کړي. د دې کمیشن وایان شکر الله مشکور وایي افغانستان د پخوا په پرتله ډیر پرمختګ کړی دی، خو د ټولو د حقونو خوندي ساتنې لپاره لا نور کار ته ضرورت دی.
تیر کلونو اوسه پورې یو څه لاسته راوړنې هم د بشري حقونو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقونو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقونو په اړه د پوهاوی کچه ډېره شوې ده، او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیدې په توګه مطرح شوی دی. او ولې په کل کې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون دې قانع اوس. موږ د بشري حقونو د موجوده وضعیت په اړه قانع نه یو. دلته نه دلته خشونت او تاوتریخوالی شته، دلته قاچاق دی، دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقونو د نقص سبب ګرځي.
اوریدونکو تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري او زمو کوربه بشیر ګواهیم. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړو هم ګڼ خلک بې کوره کړي او وژلې دي. اوس چې د طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې کیږي، دا اندېښنې هم ورسره راولړل شوې دي چې آیا په دې مذاکراتو کې به د بشر حقونو ته پام وشي او کنه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي تدا میچی یا ماموتو د دسمبر په لسمه په کابل کې ویل چې د افغانستان د سولې په خبرو کې باید د جګړې د قربانیانو حقونو ته ځای ورکړل شي.
موږ له افغانستان سره ګام په ګام پر مخ ځو او ګډ کار ته ژمن یو. د افغانستان د سولې په بهیر کې د بشر د حقونو نقش مهم دی. په دې برخه کې چې هر غږ پورته کیږي باید ډاډمن شو چې اوریدل کیږي. تو قربانیانو حقونه باید د سولې په اجنډا کې ځای ولري. د ماشومانو د حقونو باید ملاتړ وشي. په روغتونونو او ښوونځیو حملې د منلو نه دي. د امنیت شورا باید ډاډ حاصل کړي چې د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو مسایل په پام کې نیول کیږي.
د سولې پر لور
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پاتې رسیږي. تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
او اوسم رازو 19 پروگرام جمهوری غغونو ته په دې خبرونه کې د لیکوال او سیاسي مبارز علي خان مسید د مبارزي په اړه تفصیل اوري. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار عبدالحی کاکړ جوړوي.
د مشال ریډیو په جمهوری رغونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری شهري کامی حقوقو انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وحل سوي ټکول سوي او نوري قرباني ورکړې دي. نننۍ خبرونه د پښتون سیاسي مبارز علي خان مسعود جدوجهد ته ځانګړې شوې ده. علی خان مسعود د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین د پلار ماما دی، خو د سیاست پوهی مبارزه او کړهونو پاړه هغه ځان ته خپل یو شناخت لري. هغه په 1949 کال کې د مئی پر 10 نیټه د جنوبی وزیرستان په شورتنګي کې زیږیدلې. ابتدایي زده کړې په کلی، منځنۍ په وانه، های سکول په ټانک، کالج په ډیر اسماعیل خان او ماستری په سیاسياتو کې له پېښور یونیورسيټي او د قانون ډیګری له لا کالج پېښور کړی، خو امتحانې له جیل ور کړی. جیل ته د سیاسي حلو ځلو لوجه تللې، خو د سیاسي حلو ځلو شعور ورته په ماشومتوب کې سوی وو.
چې څوک په افغانستان کې دا کورنۍ جنگونه وکنه، په وخت کې افضل خان چې د امیر عبدالرحمن د پلار وکنه، دغه د امیر شېر علي خان چې د ورورو ماشاءالله اغه نه شکست خوړله، د بیا وزیرستان ته مونږ ورته پرارای وایو راغله. نو په دې وخت کې امیر عبدالرحمن د 13 کلن زوی وو کنه، دوی شپږ میاشتې بیا دلته پاتې شي وو. او په دې شپږ میاشتو کې د زمونږ خپلوان چې کوم وکنه، دغه ډله د مولا پیوندار ډله وکنه. دا امیر عبدالرحمن خان خو په وخت کې شهزاده و الکو، خو دا پلار یې کوم نه، د مولا پیوندار د ډلې سره تم شوی وو. او دا زمونږ په کلی کې او په کور کې په وطن کې هم پاتې شوی دی کنه. یو خو نو دا کیسې به په کور کې ډېرې کېدلې کنه. او بل بیا داس چل و چې څه وخت په 1994 کې په واڼه کې غزه وشوه کنه، دا چې کوم نه دا د ډیورن لاین خلاف دغه جنگ شوی وو کنه، چې پیرنګي غوښتل چې دا ته ډیمارکیشنو کې دا کرخه وباسي کنه، او پیونده دا کرخه نه ورسره منله کنه. نو په دې کې زما د دوه لیکان شاهدان شوي وو کنه. نو دغه کیسې مونږ ته ډېرې ډېرې کېدې کنه.
علی خان مسعود لا هم په سکول کې و چې په پاکستان کې د جنرال ایوب خان مارشال وه، او هغه په 1915 کال کې د ولسمشری انتخابات اعلان کړی وو. د پاکستان جوړونکي قائد اعظم محمد علي جناح خور فاطمه جناح د جنرال ایوب خان مخالفه کاندیده وه، چې هغه ته د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو حمایت ترلاسه وو. پر دې مهال به انتخابي کمپاینونه کېدل چې علي خان مسعود په اول ځل سیاسي غونډه ولیده.
حبیب الله خان مې د مرواتو د ایوب خان وزیر داخله وکنه، هغه راغله یو 15 په ورځ مخکې هغه مسعود وزیر بیٹانو ته خبره وکړه، وی یا بیٹانو یا مسعود یا وزیر چې چرګه بنګ وکي پښتانه څور سره کوي کنه، دغه خلکو ورتل چرګه چې بنګ وکي د کله سپریږي کنه، نو بیا څه کوي چرګه خلک حلالوي کنه. نو ته ورته چې په پاکستان کې چرګه پیدا شوی د فاطمه ورته بنګ کړی دی، دغه علاج پکار دی کنه. نو بیا پوڅ پګور سه پس ولی خان لغه، نو مونږ ټول په وخان الله سونه ورته پرکل مونږ بده چې ولی خان هغه مدلل تقریر وکړه چې دا خبره هم ستل ته مروات صاحب دا خبره کړي دا او دا او دا سیاسي خبره دي د فاطمه کوم د جنا خور ده د دیموکراسي غوړي دا هډر مدلل خبره وکړي، بیا مونږ ټول د ولی خان طرف ته وکړه. مونږ چې دای صحیح وای کنه، چې مونږه رورو پخېدو د بلوچستان طرف یو الکو مونږ ته کمریډ انور جان ویل کنه، د لور لای وکنه. دغه په ډیر اسماعیل خان کې چې مونږ تھرډ ایئر کې وو، اتش پتم کې د پدې ټول خبرو مونږ پوي.
خورستا پنونه سوا اتش پتم کال کې علي خان مسعود د ولی خان په مشرۍ نېشنل عوامي پارټي د ځوانانو سازمان پښتون سترون فیډریشن کې شامل شو. بیا د 1980 لسیزي په لومړی کلونو کې د دې تنظیم د لا کالج پېښور او پېښور پوهنتون صدر شو، خو هغه د پاکستان تر ماتې وروسته په لومړی ځل جیل ته ولاړ.
یو ځل دا سو چې څه د پاکستان ماتو بلوچستان کې ملټری اکشن وشو، امنګا ډیمونستریشن کو په هغه څوک یادګار کې یو ځای بل ځای کې په دې وخت کې آئینم جوړه ده د پاکستان د 1903 آئین کنه. دا آئین پته نشته چې د ولی خان د بزنجوغ د بټوغ د پته سره ورانه وکاته، خو دا آئین تر جوړېدونه درې ورځې مخکې مونږ په پېښور یونیورسيټي کې ونیولو کنه. نو دا بیا ورکوټه جیل ته تقریبا مونږ یو نیم هفته وو، بیا دا آئین باندې چې دستخطونه وشول بیا مونږ هم پرېښودلو کنه.
دا وخت په پاکستان کې د ذوالفقار علي بوټو حکومت او نېشنل عوامي پارټي په اپوزیشن کې و. حکومت به د نیب مشران او کارکنان نیول او پر هغو به مقدمه جوړولې. په دغه ورځو کې د یوې جلسې پر مهال علي خان مسعود یو تقریر وکړ چې له کبله هغه بیا د دوم ځل لپاره جیل ته ولاړ.
بیا دا سونو چې دا بیا موږ ډېر شعوري وو، زه وو افراسیاب وو، کوم د چا ورته بټو ته ویلي وو چې یې بچه چوړې کاله بټو ورته ویلي چا. ها بیا قیوم خان خورامي وو، موږ پېژندلو کنه قیوم ورته چې دا د عمر نه بچي دي، خو دا ډېر غټ شیطانان دي، دوی جیل ته نیول په کار دي چلته لاړ شي. نو بیا موږ په دې وخت کې کوم د ما د ډیورن لاین مخالفت کړی په څوک یادګار کې کنه. نو بیا د دغه دفعه په وخت کې به یو دفعه لګېده ډی پی آر پاکستان ډیفنس رولز کنه د پولیسو بټو کې کول وی دا د ترانګړ دغه مونږ ورته وی دا په هر چا باندې فټ کیږي کنه.
خود علي خان مسعود د نیولو کیسه هم ډیره دلچسپه ده.
دا د پولیس چلاکی و اولی افراسیان بونی و یو افتا مخ که کنه خو زب وزیرستان تر اغلی هم کنه نو بیا ما پا اخبار که اولو سل چه افراسیان بی بیر تا خوشی که کنه نو ماوی چه اوست چه افراسیان بی خوشی خو تا تا چه نوائی کنه نو چه زی اونی و بیا ما تا یو پولیس افسر و پختون و دیر شریف سره و پولیس و خو جایداد شان امده ده کواتو اغیر اتاوی چه دا د پولیس چلاکی و وی مون تر اواسته کنه افراسیاب مونیو بیا پری خود مونږ چې تا اعتبار وش چراشه بیا چې زه څنګه ونیو درې ورځې پس افراسیاب مونیو بیا راوستو کنه جیل ته بیا مونږ د مرکزی څوته په خور سنټرل جیل ته راوستو.
کله چې علی خان مسعود او افراسیاب خټک په جیل کې وو نو حکومت کوشش وکړ چې د دوی سیاسي وفاداراني بدل کړي.
سنیټر باندې یو نیب یو سړی و خان بہادر یو ورته وی کړم بیا د بټو په وخت کې وزیر شروسته د مذهبي اغا بیا د نیب نه خپه شو او تلای او اغا بیا په مونږ په سر او رانه نو وسو جیل ته ما فرشاب ته شي تاسو لیوانیان ځوانانه ځواني بربداوي مونږ به تاسو ته وزارت خارجه کې نو کرے ډیر کو دا دا روغه او کې راوز او دا 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 ما فرشاب ورته چې مونږ به سبا جواب درکو بیا زه فرشاب دې پوښو فرشاب ته وی ته خو سوشلیست ته په مسکو کې سیکریټری کومته ته و ډیجا کې کو او زه فرشاب کو په دې وخت کې خپې دو خيارو مونږ بیا سبا چې بیا راغی خن بدر مونږ ورته نه مونږ نه زو بار ویولې مورته څه ګارانټي ده پر دې کې مونږ په چلا کړو چې نه وځو مونږ ته نن به غا کې سبب وای چې د دوی د هندستان جنټان او افغانستان جنټان د نو کړې نه به وشړې هم په خپل ملګریو کې به اعتبار شو تاسو خو کاوه د څه کار نه کنه.
کله چې د حکومت دا پلان ناکام شو نو یو ورځ افراسیاب خټک په نیمه شپه له جله نامعلوم ځای ته یوړل شو.
پاکې یو دل داس چلوشه چې بیا وروسته مته پته ولګېده چې زه ولې نه یې تنګ کړی افراسیاب ډېر تنګ کړی و کنه چې مونږ دغه وویل چې مونږ نه ځو بهر ته د تاسو نوکارې د کیسې نه منو نو بیا افراسیاب رخه وایستو کنه د شپې نو بیا چې افراسیاب تقریبا یو هفته نه وو بیا هفته نه پس راغلم بیا افراسیاب ټولې کیسه راته وکړه دا یو اټک ته بوتلی و او په اټک کې چې کوم دی اوبو ته به یې کوس کړم بیا به یې راوخېژه او دای پکل وي ته دا صرف دا ووایه چې دا بمونه چې خلاصېږي په دې کې علی خان لاس دی که نه افراسیاب ورته چې زه په دروغه څنګه ووایه علی خان خو چې کوم دی ملګری دی او مونږ خو نه په دې شیانو پوهېږو هم په سیاسي سیاست تاسوته معلوم دی که نه نو بس چې دا ټولې کیسې د یعنی شاید نه جوړېده چې په ما باندې شاید وکړي که نه بیا افراسیاب یوه هفته نه پس راوس خو ډېر کمزوری شوی و.
په دغو کلونو کې علی خان مسعود او افراسیاب خټک د سیاسي مبارزینو په توګه ډېر مشهور وو. د کابل پر ریډیو به ډېر ذکر کېدلی خو علی خان مسعود وایي چې د دوی ته ترګټي تاوان زیات ورسولی.
چکه مې چې مونږ باندې به د کابل ریډیو نه تفصیلي کې چې داسې زماریان دی په جیل کې دسته نوال سر کې خدا عمر داس مونږ ډېر په خوشاله دو کنه نو بیا وروسته داس چالو شو چې مونږ د ډی پی آر ته به دوه ورځې پاتې شوې چې بیا وغاڅه ورته جس ته پېښ کړي وای کنه نو بیا به د کابل نه د تبصره وشوه کنه نو افراسیاب به وویل که چې ما خیال چې د کابل والا مونږ پې نیسي کنه وي دا زماریان ځه نه هېر وي چې زماریانو ته دوه ورځې پاتې شي بیا د کابل نه وي داس زماریان دي اودس دي اودس مونږ بیا درې میاشتې راکی کنه.
علی خان مسعود لا هم په جیل کې و چې په 1915 اویم کال کې د پیپلز پارټي د خیبر پښتونخوا مشر حیا شیرپاو ووژل شو. ذوالفقار علي بوټویا د وژنې تور پر نشتل عوامي پارټي پوری کړ او پر دې ګوندې بندیز ولګوي او په زرګونو مشران او کارکنان ونیول. هغه ټول جیلونه ته یوړل شو چې علی خان مسعود وار لمخه هم هلته پروت و. د هغه د جیل ملګري زیات شو او علی خان مسعود او همزولي په جیل کې شغلونه او شرارتونه پیل کړل.
دا زمونږ یو ملګری و چې لودي صاحب مونږ بالات د جهان شیطان لو کنه یو دا یو اجا دل صاحب او زو مسخرم د سوکړل هغه ماته ویل لودي چې ستاد انګریزي پرنوسیشن خده خنو ماته دا توه چې بټوی نن چې کومه په پندې کې وښتو کنه چې ټول کوم ته ما پیل د چې تاسو پاران چې دا 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 بیا جی دی لو ویل چې دا موږ خلخ چې کوم دی داس نه مانی کنه وې زبل تلاوت پسې وکم کنه ما دا ریکارډ کا په ټیپ کې کنه ما جادل پسې تلاوت وکم نو بیا چې د شپې یو لاس باندې شو کنه نو لو دی چې کړه لا کنه وې چې اکه خل شي خاصه خبره ده کنه ټول خلی شو کنه او نو دا ټیپ چالان کو پټیب کې دا خبره وشوه د خوشاله چا د کټ نه اخوا ټوکل چا د کټ نه دی خوا ټوکل په دې کې چا غږ وکړ دغه دلبر جان ټاکر دغه خبره وکړه چې انور جان انور خان چې کوم دی د ولی خان سانډو دغه ریډیو چلان کړی په خبر نه سندرې وي چې دا څنګه کیسه ده چې دلته بټو مړ کو دلته چې کوم د تلاوت پس وشو او د ملک مارشلا ولګه او دا دلته سندرې دي چې دروغ مزل لاندې کنه وروسته پته ولګه ده چې داس
علی خان مسعود یو رسمي اشتي ورسته په 1915 او ام کال جولای په میاشت کې لجل خلاصو خو د هغه له پېښور په د باندې وټو پابندي و یو ورځ د ملګری خیال پردي د موټر په ډکی کې هغه پټ خیبر ته یوړ بیا کابل ته ورسید او بیا د افغانستان ولسمشر سردار داود خان په مرسته جرمني ته ولاړ چې له هغه راځي په جرمني کې ژوند کوي خو دلته هم سیاسي حل ځلو ته دوام ورکړي دوه کتابونه جرمنان بیا یو سو او د اجمل خټک پر ژوند د کتابونو ترڅنګ ګڼ شمیر مقالې لیکلي دي درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مو د پښتون سیاسي مبارز علی خان مسعود د جدوجہد کیسه واوریدله په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز حال درکړو تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ تر بل خبرونه پورې مو زه عبد الحی کاکړ درته په مخه شوایم
غلط نکړم د جلکی کور به غلط نکړم د دروازې دروازه پسار گل کر لگینا او د دروازه پسار گل کر لگینا د جل کی قربا غلط نہ کرم د جل کی قربا غلط نہ کرم د دروازه پسار گل کر لگینا او د دروازه پسار گل کر لگینا نر پئی پر سینا دا پاس پر سینا کا گاوا گادا پاس پر سینا کا گاوا گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا اون بیا جل کئی والے خپا دا